سلور بچیش په احمد شبریم د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې تاسو کوربه السلام علیکم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د کاناډا حکومت په بیان کې ویلي دی چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندې پناه ځای بدل شوی دی دا بیان د کاناډا د بهرنیو چارو د وزیر میلانی جولی د نړیوالو پرختی چارو وزیر اعزاز احمد حسین او د مهاجرت او تابعیت د چارو د وزیر مارک میلر لوري پروند طالبانو د بیا واکمنۍ د دریم کال په مناسبت خبر شو په بیان کې د نجونو د زده کړو د مخنیوي او د بشري حقوقو د نقص یو شمېر نور موضوعاتو ته هم اشاره شوې ده روسه تر دې چې طالبانو د 2020 کال د اگست په 15 کابل نیولې ده کاناډا تر اوسه څه باندې 350 افغانانو ته په خپل خاور کې پناه ورکړې ده طالبان وایي چې دوی څو تنه د کابل پانتون د محصل حمید جلال د وشلو په تور نیولې دي د راپورونو له مخې حمید جلال د سیشن بی پروس په کابل کې وروسته له هغه په ډزو ووشل شو چې د طالبانو له یوه موټر څخه یې خپل موټر وړاندې تیر کړ د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی په خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر کې نن لیکلي دي چې د حمید جلال د وشلو د پیش عاملان یې نیولې دي چې له تحقیقاتو وروسته به د نورو څیړنو لپاره نظامي محکمې ته وسپارل شي په تیرو دریو کلونو کې څو ځله په کابل کې طالبانو د حمید جلال د پیش په څیر ورته په یو شمېر ملکیانو ډزې کړي چې یا ټپیان شوي یا وژل شوي د آزادو سیالیو افغان لوبغاړی 26 کلن عبدالکریم بدخشی نن شپه له خپل تاجکستاني سیال آیت الله مومنوف سره سیالي کوي دا مسابقه د ای سی ای سازمان په کوربتوب په ماسکو کې ترسره کیږي عبدالکریم بدخشی 26 کلن دی او سیال مومنوف 30 کاله عمر لري چې تر اوسه 2 سیالۍ ګټلې دي او 4 بایللې دي په پېښور کې د پولیسو د ګزمې پر موټر چاودنه شوې ده د پېښور د ورسک سیمې د پولیسو مشر ارشد خان وویل د ورسک د میچنې تانې په سیمه کې د دې چاودنې له امله نن 2 پولیس او 3 ملکیان ټپیان شوي دي د ارشد خان په وینا د دې پېښې په تړاو 6 تنه تورن کسان نیول شوي دي د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی نږدې 2000 موټر انتظار دی چې د کرچ پر پله تیر شي دا پل د روسي خاوره د اوکران له اشغال شوي کریمیا سره وصلوي چارواکو تیره شپه دا لاره وروسته تر دې بنده کړه چې په سیمه کې د 14 شخونه واورېدل شول 14 د کرچ په ښار کې څه زیان اړولی دی او داسې باور دی چې هلته د اوکراین ډرون الوتکو بریدونه کړي دي د کرچ پل 19 کیلومتره اوږد دی چې روسیې په 2013 کال کې جوړ کړ پر دې پله د 2022 کال په اکتوبر کې او پروسږ کال په جولای کې اوکراینی ځواکونو حمله وکړي او بیا دا لاره د امنیتي پیښو له امله تړل شوې ده ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ د کاناډا حکومت په افغانستان کې د ترهګرو موجودیت ته اندېښنه ښکاره کړه په دې اړه د یو شمېر افغانانو نظر د سر شریکو
موږ دا منځ په افغانستان کې وضعیت اقتصادي لپاره ښه نه دی په یو څه وخت کې چې ذهنونه او فکرونه مو آرام دي اما په دوامداره توګه د نړیوالې لوري دا ټول خبرونه موږ اندېښمن کړي یو
د طالبانو د 3 کلنې واکمنۍ په تړاو د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خړ
دولتي سیستم نشته قضا نشته قانون نشته دغه سي نور مشکلات فقر د بشارګۍ د بیروزګاری
د افغانستان د جنوبي ولایتونو میرمنې پښتنې لري
ولې زموږ میرمنې باید د ځان پر مهال 1 کیلومتر باید د ښار سفر وکړي چې ترګو کلینیک ته ورسیږي او یا کوم وسایل نه چې هغه ورسی یا د لارې کرایې نه چې هغه ورسی
په خوښ کې میرمنې دکاندارانه وایي
تر درو بجو پر منګل ته دکان کولای شو اې دینه بعد موږ دکان نه شو کولای دلته ځکه نه شو کولای چې موږ ته تور شپه شي
تر دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کاناډا حکومت وی افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په امن پټن ځای بدل شوی او دغه ډلو حضور د افغانستان سیمه او نړۍ د امنیت لپاره ناوړه پایلې لري په دې اړه د کاناډا د حکومت یو شمېر چارواکو په یو غټ پیغام کې چې د طالبانو د 3 کلنې واکمنۍ د پوره کېدو په اړه خبر کړي جزئیات خبره کړي دي تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د 3مې کلیزې سره هممهاله د کاناډا حکومت اندېښنه ښودلې چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په امن پټن ځای بدل شوی دی د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلنی جولی، د کډوالو چارو وزیر مارک میلر او د نړیوالو پرمختیایي چارو وزیر احمد حسین پرون پنځشنبه د اگست 15 په یو ګډ بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو حضور د افغانستان سیمې او نړۍ د امنیت لپاره ناوړه پایلې لري. په دغه ګډ بیان کې بیا د طالبانو په 3 کلنه واکمنۍ کې د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه هم ویل شوي دي. د بیان په یوې برخې کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ 3 کاله تیر شول. په دې موده کې د ولسواکۍ، بشري حقونو او پوهنې په برخه کې د 2 لسیزو لاسته راوړنې له منځه ولاړې. د بیان په یوې برخه کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ 3 کاله تیر شول. په دې موده کې د ولسواکۍ، بشري حقونو او پوهنې په برخه کې د 2 لسیزو لاسته راوړنې له منځه ولاړې. خځې او نجونې په خپلو کورونو او ټولنو کې بندیانې شوې او د روښانه راتلونکي لپاره هیلې کمې دي. په بیان کې دغه شان اندېښنه ښودل شوې چې د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د مذهبي لږکیو سربیره د ټولنې نور زیانمنونکي قشرونه هم په دوامداره توګه زور زیاتی سره مخ شوي دي. له دې ټولو سره سره د کاناډا حکومت ژمنه کړې چې له افغانانو سره به په بیلابیلو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د بیان د معلوماتو له مخې کاناډا د 2020 کال راهیسې د بشري مرستو په چوکاټ کې 243 میلیونه ډالر مرسته کړې او له 500 زرو ډیرو افغانانو ته یې په خپل هیواد کې پناه ورکړې. یو شمېر افغانان بیا وایي چې د افغانستان د امنیت په اړه د نړیوالو بیا اندېښنې بې ځایه نه دي. د ښځو د حقونو یوې فعالې مسعودي کوهستاني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ګزارش شوی کې اوکی از نگرانی ها از آینده افغانستان و مردم افغانستان
هست؟ اندېښنه او راپورونه چې د افغانستان او د افغانانو د راتلونکي په اړه مطرح کیږي د تاریخ واقعیت ښکارندوی کوي. نه یوازې زه بلکې ټول خلک په دې پوهیږي که هغه په افغانستان دننه دي او که په بهر کې دي. له یوه کم کې ماشوم سره مې خبرې کولې، هغه ګیله وکړه چې په ټوله نړۍ کې ژوند روان او خلک ژوند کوي خو موږ یې نه لرو. کله چې یو ماشوم داسې وایي نو خپل یې تحلیل کړئ چې وضعیت څنګه دی.
د بلخ ولایت د مزار شریف خار اوسیدونکی شبیر احمدی بیا وایي که څه هم ژوند په افغانستان کې له کړاوه ډک دی خو دلته نسبي ثبات ته خوشحاله دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ دا منو چې په افغانستان کې وضعیت اقتصادي لپاره ښه نه دی، قسمه قسمه مشکلات سره مخامخ دي. په یو څه وخت کېږي چې ذهنونه او فکرونه مو آرامه دي، اما په دوامداره توګه د نړیوالې لورې دا ټول خبرونه موږ اندېښمن کړي یو.
د افغانستان د امنیت په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو د موجودیت او ورنه سیمې او نړۍ ته د احتمالي خطرونو په اړه په کراتو د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو له لورې اندېښنې مطرح شوي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا تل دا ډول اندېښنې بې ځایه ګڼلې دي. په یاد هیواد کې د ترهګرو ډلو موجودیت رد کړی او ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد ونه کارول شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د پکتیا روغتي مسولین وایي چې په دې ولایت کې د 59 روغتي مرکزونو د جوړولو چارې پیل کړې دي. د دوی په وینا د روغتي مرکزونو دوه د میوان خیریه بنسټ، دوه د پاملرنې د نړیوالې مؤسسې او یو هم د افغانستان لپاره د نارویژن کمیټې په مالی ملاتړ جوړی شي. جزئیات د نجیب الله خیل پورا پورک
د یو خیریه بنسټ په مالی مرسته د پکتیا ولایت احمد ابا ولسوالۍ اړوند د غړک په سیمه کې د یو روغتیایي مرکز د جوړولو کار پیل شو. د چارواکو په وینا یاد روغتیایي مرکز د میوند خیریه بنسټ په مالی ملاتړ د 3 میاشتو په موده کې جوړیږي چې له طبي وسایلو نیولې بیا تر دوا درملو او ټولو اړتیاو اکمال همدې بنسټ پر غاړه اخیستی دی. د احمد ابا ولسوالۍ د غړک د سیمې اوسیدونکو د دې کلینیک د کار په پیلېدو خوښي څرګنده کړه. وی ویل تر اوسه په خپل نږدې چاپریال کې له ډېرو ابتدایي صحي خدمتونو هم بې برخې ول.
د ما نوم حاجي ارمحمد د تان د غړک اوسیدونکی یم. دا موږ په 10 کالو کې یا په 2 څلویښتو کالو کې له کلینیک نه ډېر بې برخې وو. موږ ډېر ضرورتونه لرل ل مرکز نه او ولسوالۍ نه موږ ساحه ډیره لري. د موږ به کوم مریض سره ساو هغه شپخانی ته نه رسید یا به پلار کې سا ورکړه. د سرک دی خرابېدو له وجې نه او کلینیک دلته شتون نه لري.
د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتوي د نورو روغتیایي مرکزونو له خدمتونو داسې معلومیږي چې د کلینیک د ودانۍ او پرسونل په خوا کې د درملو دوامدار اکمال مهم دی.
نوم محمد صدام احرار ده. د احمد ابا ولسوالۍ اړوند تن غړک یو تن اوسیدونکی یم. موږ کلیوال سیمه ایز وګړي غوښتنه ده لري چې کله ودانې جوړ شي بشپړ شي د تعمیر سره سم دلته باید روغتیايي پرسونل موجود وي تر څو خلکو ته به حال کې کار وکړي او دوی لپاره د درملنې په برخه کې یو پرسونل وي.
د پکتیا روغتیايي چارواکو ویل چې د غړک روغتیايي کلینیک لپاره سیموالو 15 جریبه ځمکه ځانګړي کړې ده. د پکتیا د عامه روغتیا رئیس مولوي خیر محمد منصور د دې پوښتنې په ځواب کې چې خلک په روغتیايي مرکزونو کې ډیر شکایت د دوا درملو او د تشخیص وایلو له کمښت لري د ویل
دا چې څومره صحیح مراکز دي نو په دې کې تقریبا اکثره صحیح مؤسسات هم ویلې وي او هغه کوم درمل چې وي نو هغه هم د مؤسساتو طرف نه دي تخصیصل شي. د موږ مسؤلیت دا دی د عامه روغتیا وزارت د ستراتیژۍ پالیسۍ موافق چې کوم هغه چک لیست دی هغې موافق موږ تخنیکي ټیم ټکو هغه سي نظارت کوي ګوري چې څومره درملو ته اړتیا وي هغه بیا غوښتنه کوي هغه اړوند انجو او مؤسسې نه.
د پکتیا روغتیايي مسؤلین زیاتوي چې د احمد ابا ولسوالۍ د غړک په سیمه کې د دې کلینیک سره هم مهاله د مقبلو په سیمه کې یو بل کلینیک هم د میوان خیریه بنسټ همدارنګه دوه روغتیايي کلینیکونه د پاملرنې مؤسسې لخوا او د ځاځیاري ولسوالۍ د درې خلو په ساحه کې یو کلینیک لپاره ودانی بیا د افغانستان لپاره د نارویژن کمیټې په مالي همکارۍ جوړیږي. روغتیايي مسؤلین ډاډ څرګندوي چې نړیوالو بنسټونو ورسره په ټولو سپینو او اړمنو سیمو کې په تدریج سره په بیلابیلو کچو د روغتیايي مرکزونو د جوړولو ژمنې کړي دي.
سیاسي مشر او د پاکستان د ملت پال ګوند پخوانی مشر افراسیاب خټک وای افغانستان ته د طالبانو راتګ تصادفي نه بلکې د نړۍ د لویو قدرتونو په خوښه شوی دی. شغل خټک وای نړۍ باید په افغانستان کې د ولسواک نظام پر رامنځته کولو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. له افراسیاب خټک سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د درېمې کلیزې په مناسبت مرکه کړې او په سر کې په افغانستان کې د طالبانو د واک ته رسیدو د پایلو په اړه ترې پوښتنه کړې.
دا طالبان راتل دا تصادف نو دا خو یو لوی بینملی لوبه وا چې افغانستان کې دولت ته سکوت ورکی او افغانستان بیا داسې یو مرکز باندې بدل کی چې لکه نوی کلونو کې چې کړو چې یعنی دلته کې دولت نه دولتي نظام نه نو الته کې تبن جهان مختلف خلق راشي لکه چې وختونو کې راغلی او بیا د افغانستان د جنگ میدان جوړ کی او بل اړخ دا دی چې افغانستان خلق ولسونه چې دي هغه انساني نورین الته کې لیدل کیږي هغه نورین سره مخامخ دي او لکونه خلق هیواد نه لاړل او لاره بیا هم یعنی پاسپورټونه یې ورسره او بهر وتلو موقع ورتمل شو زما یقین دی چې د ولس اکثریت په بیرون ته ولاړ شي. نو هغه دنده چې هغه په افغانستان باندې مین دی افغانستان ډېر مین دی خلک چې کوم بار خلک دي هغه افغانستان یادېږي دي خو مشکل دا دی چې دلته کې دولتي سیستم نشته قضا نشته قانون نشته دغه سي نور مشکلات فقر دي پیشار کوي دي بیروزګاری دا ټول خبرې سره وګوري نو دا خو دي امارت وایي مګر حقیقت کې دا یو اثرات دي.
خټک صاحب څه فکر کوي چې په دغه سي یو حالت کې طالبانو حاکمیت چې نه نړۍ پر رسمیت پیژني په افغانستان کې د نن هم ستونزې ډېری دي څومره به دوام کوي او حل لاره څه کېدای شي ستاسو له نظره د ستونزو د حل لپاره؟
ارزاله چې دا خو یعنی یو اجباري خبره ده کنه ولس نه خو چا پوښتنه نه کړې کنه ګوره چې هغه خو افغانستان کې معمول دی پیړې او نه جرګو خبره ده جرګه دی نه مانی یعنی چې افغانستان خپل کم رسم دی رواج دی چې هغه یعنی شورایت یعنی اسلامي هغه پکې ده افغاني دود دستور سره سم خبره ده جرګه هغه نه مانی انتخابات چې نوی دنیا کې مسلمان هیوادونه هم ټول کوي هغه نه مانی نو ټوپک په زور باندې یو نظام جوړ دی او خلکو نه پوښتنه نه ده کړي مشروعیت داخلي نه لري خارجي نه لري نو دا طبیعي نه دی او نو ځکه داسې نه دی دا به غیر معینه وخت پورې به دا ادامه وکړي نو دې کې ټولې هغه لامې دي چې کوم یو غیر طبیعي رژیم کې وي.
خټک صاحب د طالبانو حاکمیت درې کاله ډېره موده ده تر اوسه پورې یعنی په هغه شکل چې دوی غواړي په افغانستان کې هغه خپل حکومت او خپل حاکمیت ته دوام ورکړي ولې فشارونه نه دی راوړل شوی کراوړل شوی نتیجه ول نه دا ورکړي؟
ارزاده چې دا خو راغلی راوستل شوی دی کنه او راوستل چې افغانانو خو نه راوستل خو مطلب دا چې بین ملي تاکتونو دا برکوتونو راوستل دي کنه دا دوه مایده دې سره چا کړی دا نو هغه دولت تیر چکم یعنی رسمی تو منه پیژندل وغه پیژندل تربیت تا واغستا او دیله پاکستان کې ناس چې دیش سره معاهده لاسلیک کړه یعنی هیواد نه بهر ناس او دیش سره لاسلیک کړه او دی یعنی بالقوا دی په رسمیت وو پیژندل رسې پیژندل خو دا ګټه وای چې ته چا سره لیکلی وو کې چې دی تاسو تضمین راکې دی هیواد تضمین کو دولت ورکي عام خلک خو نشي ورکولی نو دا ټولې خبرې دی خبرې گواہی کوي چې دا بر قدرتونو راوستې دي او هغه خپلې اجندګانې دي غرب چې دی هغه دا سیمه بې ثباته کول غواړي ځکه چې هغوی چین وروسته مشکل جوړول غواړي چې چین چې دی هغې نظر په د افغانستان په معدنیاتو دی
کوم مسایلو ته مې اشاره وکړه او دا کوم دلایل مو چې وړاندې کړه چې افغانستان ګواکې د بر قدرتونو تر منځ خلک هم له دې کبله قرباني ورکوي پښتنه دلته رامنځته کیږي چې په خپله افغان مشران څومره د دغه وضعیت په رامنځته کیدو کې تاسو ملامت ګڼئ
نو دا بده خبرې کېدای شي چې مثلا شلو کلونو نه دینه بهتره استفاده کېدای شوه او د وخت او د منابعو د شرایطو او امکاناتو نه هغه څه فایده د ملت په ګټه د ولس په ګټه د وطن په ګټه نه ده هغه څه مګر زه د دې نظر یم چې د افغانستان کې زمونږ وروڼه او خویندې ټول څه ډېر په احترام په درنښت دا ګزارش کوم چې یو بل سره یعنی سیاسي اختلاف چې دی په دښمنۍ مه بدلوئ ډېر ښه کارونه هم شوي دي دا یو باسواده خلک چې دا اوس په نړۍ کې ځای په ځای ناست دي د افغانستان د ملي بیرغ ترې رنګا ملي بیرغ راوچت دی نو دا خو همدغې وختونو کې منځ ته راغلي دي دا د شلو کلونو کې افغانستان کې یعنی د خپلو کې یو ربط پیدا شوی دی تګ راتګ اقتصاد تجارت مدني ټولنه میډیا افغانستان کې چې کوم ژورنالستان لوبغاړي هنرمندان یعنی چې په دغې دوره کې زیږېدلي دي نو منفي خبرو سره سره مثبت خبرې هم سړی باید چې یعنی نه کې ځکه چې دا مایوسي چې ده مایوسي ځکه کفر بدله شوې ده چې مایوسي سړی فلج کړي
خټک صاحب وروستۍ پوښتنه همدغه ستاسو د وروستیو خبرو په تړاو مې کوله چې څه فکر کوئ تاسو د قضایاو په متن کې واقع استئ مسایل له نږدې څارئ موجوده وضعیت ته په کتو ارزونه مو او وړاندوینه مو څه ده چې بالاخره فکر کوئ چې په نږدې راتلونکي کې افغانستان د یو داسې نظام چې هغه د خلکو په خوښه وي د داسې نظام شاهد به وي
هرو برو دا سې دې چې افغانستان کې ملیونونه خلک اوسي او پښتو کې وایي چې په زور کلي نه کېږي یعنی ډېر جابر او مستبد رژیمونه چې دي هغه هم چې ولس مرسته ترلاسه نه کړي نو هغې له منځه ولاړ شي دا د پاکستان کې تاسو وګورئ دا بلوچ دي د پښتانه ځوانان دي دلته کې سره د جبر او اختناق وژنو شکنجو نیول کېدو خو خلک بیا راوځي اخره کې که نه ځکه چې ظلم خو ټول عمر نه شي پاتې کېدی نو دا ټولې خبرې دې خبرې شاهدي دي چې داسې محبوبیت لرونکی نظام خو نه دی مثلا ولسونه خو ورسره ولاړ نه دي نو په زور په دې نظام چې دی ما یقین دی چې دا نه کېږي البته دا په کار دی چې زمونږ افغانان وروڼه او خویندې دا خبرې وکړي چې د افغانستان ولس ته د خپل سرنوشت ټاکلو حق ورکړی شي دا زبر ځواکونه کله یو طرف نه شي کله بل طرف نه شي یو فیصلې وکړي تصمیم ونه شي اوس په کار دی چې خپله دا واقع اختیار افغانانو ته ورکړي افغان ولس ته چې هغوی یو خپل نظام وټاکي
د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خټک را پورونه مرکه او اوریدونکو د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د شوزو روغتي ستونزه په افغانستان کې د شوزو روغتي وضعیت د اوږدې مودې جګړو اقتصادي ستونزو او ټولنیزو محدودیتونو له امله د پام وړ ننګونو سره مخامخ دي په ځانګړي توګه په جنوبي ولایتونو لکه کندهار هلمند او زابل کې شزي له بیلابیل روغتي مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي نور جزئیات په دې راپور کې
سمازه دغه اندر لري چې ز خبر لرنسم کولای اما خوښ می داغه دي چې
حمیده د کندهار د میوان ولسوالۍ د بند تیمور د سیمه اوسیدونکو ده دا وایي په سیمه کې شزي روغتیاي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې لبیلابیل ستونزو سره مخامخ دي
نو غواړم چې هغه تلخه تجربه په زما د ژوند ته تجربه دوباره خپل ژوند کې تکرار کوم دوباره وایم بس دا وایم چې ولید موږ مېرمنې باید زیرزن پر محل څو کیلومتره باید د شار سفر وکړي چې درغو کلینیک ته ورسیږي او یا په هغه محل کې کوم وسایل نه چاغي ورسی یا د لارې کرایه نه چاغي ورسی
که دولت سره مې دا خواهش دی چې زموږ مشکلات ته په ډېره جدي طریقه توجه وکړي. زموږ په کلي کې موږ ته یو کلینک جوړ کړي، موږ ته ښځینه ډاکټرې موږ ته مهیا کړي، زموږ په کلینک کې راسه، موږ ته یو قابله یو ډاکټر استخدام کړي زموږ کلینک ته.
د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د روغتیایي خدماتو د نشتون او محدودیت له امله زیاتره ښځې بیړني روغتیایي خدمات نسي ترلاسه کولای. ښځې ډیری وختونه تر کلینیک او روغتونه د رسیدو لپاره اوږده سفرونه کوي. د خراب سړکونو، د ترانسپورت نشتون او نور ستونزو له امله ښځې نسي کولای پر وخت او په اسانۍ سره روغتیایي مرکزونو ته ورسیږي. د جنوبی ولایتونو د یو شمیر لیرې پرتو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په لیرې پرتو سیمو کې ډیری وخت د زیږون پر مهال د مرستې نشتوالی د مور او ماشوم د مړینې سبب ګرځي. د زابل اوسیدونکي رخشانه وایي خورې د همدغه ستونزو قرباني سوه او خپل ژوند یې له لاسه ورکړ.
لطفا زما دا خواهش ده له تاسو ټولو څخه، په ډېر عجز او عاجزۍ څخه درته وایم چې زما د خور درد یوازې یو الله او یو موږ په خپلو سترګو لیدلی چې په څه رقم درد باندې دا مناسبه.
د خوراکي توکو کمی، د متوازنو خوړو نشتون او د تغذیه په اړه د پوهاوي کمی له هغو ستونزو ګڼل کیږي چې له کبله یې ښځې د امیدوارۍ او زیږون پر مهال د وینې په کمښت او نورو تغذیوي ناروغیو اخته کیږي. د ملالۍ په نوم د کندهار د یو خصوصي روغتون قابله وای خلک د غربت له امله کافي خواړه نه لري او له همدغه کبله میندې له بېلابېلو ناروغیو سره لاس او ګریوان کیږي.
ښځې بیچارهګانې ډېرې په مشکل کې دي، حتی تر دې اندازې چې ډېرې د کمخونې سره مخامخ دي. یعنی هغه اقتصاد یې ضعیفه دی د خلکو، هغه میوجات مثلا، هغه خواړه چې باید یو مېرمنې ته په ښه ډول ورسیږي دوی لاسرسی نه ورته لري، ولې چې اقتصاد یې بیخي ضعیفه دی.
دا وایي د فزیکي ناروغیو ترڅنګ ګڼ شمېر ښځې په رواني او روحي ناروغیو هم اخته دي او د دې په وینا د دغو ناروغیو لوی لامل ناوړه دودونه او ټولنیز محدودیتونه دي چې د همدغه محدودیتونو له کبله متضرر ښځې نسي کولای د خپلو رواني مشکلاتو په اړه مرسته وغواړي.
ښځې مثلا نسي کولای خپل مشکلات یا رواني ستونزې یا نورې کوم ستونزې چې لري نه چاته نسي ویلای، ډاکټر ته نسي ویلای، خپل د ځان سره ساتي دونه جرأت دوی په ځان کې نه ویني چې باید د ډاکټر سره یې د یو قابلې سره یې مثلا شریک کړي خپل ستونزې.
د زابل اوسیدونکي رخشانه بیاوایي ټولنیز باورونه هم په ډیری مواردو کې روغتیایي خدماتو ته د ښځو د لاسرسي مخه نیسي. د بیلګې په توګه دا وایي
زموږ په پښتنه ټولنه کې ډېر خلک نه غواړي چې مثلا خپل خور یا مېرمنې نارینه ډاکټر ته ښکاره کړي. موږ ته په خپلو ساحو کې ښځینه ډاکتران مستخدمې کړي، موږ ته په خپلو ساحو کې داسې څه زمینه برابر کړي چې موږ مثلا هغه ته دسترسي ولرو، لاسرسی ورته ولرو.
د خصوصي روغتون قابله ملالۍ بیا په دې باور ده چې ښځې د روغتیا په برخه کې کافي پوهاوی نه لري او له همدې کبله د دوی روغتیایي وضعیت په ځینو مواردو کې په خطر کې وي.
اما په هوایی نسته، موږ قابلیت نه لرو چې ساحو ته مثلا لاړ سي خلکو ته اما په هوایی وکړي چې څنګه باید خپل ځان وساتي د امراض په مقابل کې، څنګه باید خپل نظافت دوی باید مراعات کړي. داسې ډېر مشکلات شته چې ښځې بیچارهګانې ورسره مخامخ دي او ډېر سخت ضرورت لري ډاکټرانو ته، قابلو ته، کلینیکو ته، صحي مراکزو ته، صحي کومکو ته.
هڅه مو وکړه چې په کندهار، هلمند او زابل ولایتونو کې د میرمنو د دغه روغتیایي ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د روغتیا د برخې د مسولینو نظر واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول. روغتیا پالان وایي اقتصادي مرستې د لیرو پرتو سیمو لپاره د روغتیایي خدماتو پراختیا، د متخصصو ډاکټرانو زیاتوالی او د روغتیایي پوهاوي لوړول هغه تدابیر دي چې کولای سي د ښځو روغتیایي حالت ښه کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په خوست کې سوداګری شزی وای د رسمي دندو له لاسه ورکول ورسته دکانداري ته مخه کړی ده. په خوست کې د شزو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې کاروباري او دوکانداري شزی وای چې په دې ځای کې سوداګري په شکې دوده. نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې د خزو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې کاروباري او دوکاندار خزی وای چې په دې ځای کې سوداګري په خکې دوده. په یاد سوداګریز مارکیټ کې چټورې چارې خزی سمبالوي، خزینه رختونه، د کور سامانونه، د سنگار توکي او د خزو او ماشومانو د اړتیا وړ شیان پکې پلورل کیږي. په خوست کې د خزو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې یو شمیر هغه خزې هم اوس دوکانداری کوي چې مخکې رسمي دندې درلودي او یا هم زده کړې کولې. پخوانی ښوونکې مریم چې اوس دوکانداری کوي آزادې راډیو ته وویل ځکه یې دا کسب غوره کړی چې په دې وروستیو کې ډېرې لوستې ښځې نهیلې شوې دي او دا په دې کار سره نه یوازې خپل ځان بوخ ساتي بلکې د خپلې کورنۍ په نفقه ګټلو کې هم مرسته کوي.
دې په خاطر مې ورته مخه کړه چې ډېرې تعلیم یافته ښځې په کور نه سي چې وظیفه پیدا نه شي وایي چې تعلیم مې سار ته بلخ شو. دې په خاطر ضرورت مې چې روښه نورې تعلیم یافته مې چې وویني د شاګردونې مکتب یبل یبل په کوسې مو دوکان چې وویني راه دوکان دی څلور لکه روپۍ مې سرمایه کې کړې وه خو چې کولر بدلېږي په دوه چنده شوی دی ضعیف شوی دی کور مې ښه شوی دی.
د خوست د ښځو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې یوه بله دوکانداره نرګس هم وایي پخوا یې زامنو د ښار په بېلابېلو ځایونو کې د لاس مزدوري کوله خو له هغه وروسته چې په دې مارکیټ کې کاروبار پیل کړی دومره ګټه وټه په لاس ورځي چې د کور اړتیاوې ورباندې سنات سپره کیږي.
دلکه د زمانو به مدې لوښ چاره کوله لاس کاروبار به کولو کنه بس باغ مو گزاره کوله بس اوس دغه مارکیټ فال شوی دی بس حلول حق رزق ګټو پندغه باندې گزاره کوم.
د خزو لپاره دا ځانګړی سوداګریز مارکیټ د تیر جمهوریت نظام پر مهال د خوست خار اړوند 1200 فاميلې د استوګنې په پروژه کې جوړ شو چې اوس مهال لزګونو خزو پکې دکاندارې تمخه کړې ده. یوه بل دکاندار هیله وایي
بعضی فامیلاس کې اجازه نه
ده ځینې کورنۍ خزی د دې اجازه نه لري چې ښار ته ولاړ شي او د خپل اړتیا وړ توکي راونی سي. دلته پاسنۍ راتللې او توکي رانیولې شي. په پیل کې د مارکیټ ته تک او راتګ لګ وو خو مونږ خوشاله یو چې ورس تر بلې د مارکیټ په خکې دوه دی خزی راځي او د خپل خوخي وړ توکي رانی سي.
خوست خطر می خره
سره لري چې په خوست کې د خزو سوداګریز مارکیټ په مناسب موقعیت کې پرخې نقشه جوړ شوی خو ځینې نیمګړتیاوې لري چې سوداګر خزی د هواریدو غوښتنه کوي. د خزو په سوداګریز مارکیټ کې د بنجاره توکو دکاندار ملالۍ د دې ځای و اساسي ستونزه د دوامدار برښتان نشتون ګڼي.
دلته د برق مونږ ته دومره لوی ستونزه ده چې تر درو بجو پر مونږ دلته دکاندار کولای شو اې دینه بعد مونږ دکاندار نشو کولای. دلته ځکه نشو کولای چې مونږ ته تور شپه شي مونږ سولر لاره لږه مونږ ته بعد راته لیکړي چروی د کور ځوالې بس بیا ته مونږ پښتنه چانه وکړه مونږ دلته لوخه نه لرو. دلته چې یو کس مونږ ته رنه زیده پته نه لګي چې مونږ دلته مارکیټ لرو.
همدارنګه خوسته انجنیر او مېرمنی د دوی لپاره د حرفوي زده کړو او کسبونو زده کول هم اړین بولیا وایي کچیر دوی په بیلابیلو برخو کې وروزلی شي او د کار وسایل ورکړل شي نو لیوی خوابل بیکاری وژغورل شي او بل لوري ته به د خپل کورنۍ د اقتصادي اړتیاو په پوره کولو کې هم ونډه واخلي.
اساجی رډو په انټرنیټ کې پاساجی رډو ډاٹ کام کې اوري. دا اساجی رډو په ویب سټ کې د هغو راپورونو متن تاسو لوستل شئ چې دا اساجی رډو له لارې خبرې شي. د سپورت لړګر دا خبر لرو چې د ویسټ انډیز او جنوبی افریقا ترمنځ 15 ورځنی لوبه پرون پیل شوه ده. دا لوبه په دې سب جالب ده چې د دوړو ټیمونو بیټسمنانو لږ رنزونه کړی دي. جنوبی افریقا ټول لوبغاړي د یو سل شپېتو منډو په جوړېدو له لاسه ورکړل او په ځواب کې ویسټ انډیز ونیوي منډې وکړې. و لوبغاړي وسوسېدل نن د دې لوبو دوهم ورځ ده. اوس هم اساجی رډو ته ستاسو یو شمېره رسېدلې پیغام.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. مردا غواړو چې دلته په جړې کې د جړې ولسوالۍ سمستاسو په تماس کیم چې یو سکه وبونه سوو د خلک ولیدلې دي نو مرسي وسره کوي پیسې سم د لاس راځي چې خپل رویه نو مشته چي نه ده رسیدلې. مردا غواړو چې مردا د یو غټو چارواکو په ولار سي.
زمانم زبی هولادی د نیمروز ولایت دلارام ولسوالی څخه ستای سره په تماس کې د ازادي رادیو ټول کارکونکو سلامونه نیکه هنه احترامات بعد سلامت. زموش په منطقه کې د انسانانو په ژوند کې بغیر د منفی بدلونو څخه کوم مثبت بدلون د طالبانو د حکومت تر اتګه سره نه دی راغلی. یوازې د نشتی او د غربت و خلکو ته مخه ده او یوازې د غربت بدلون او د بیکاری بدلونونو د خلکو په ژوند کې ورس تر بل زیات پر زیاتودي چې اصلي سبب او لامل هم د ګمرکاتو زیاتوالی او یا د مسولینو په خپل اصلي مسولیت باندې سر نه ګرځول او یا نور دې ته ورته کارونه دي. د مثال په توګه یو عمده سبب زموږ په منطقه کې د خلکو د کلاتو او د غربت هغه د حکومت ورس تر بل پر خلکو باندې خپل ټکسونه او مالیه او اجاره پر خلکو باندې زیاتوي چې د سرایو څخه مالیه او اجاره ټولي. حتی یو دکان کچا جوړ کړی دا غس خمالیه و اجاره ټولوي. اته که یو سماوار یو کوچنی وټل غرفه څوک لري د کاروبار پرغه باندې خپل مالیه او خپل ټیکس جوړوي. نو په دې کې له زما ځخت لوړ مسولین او لوړ رتبه چارواکو پرې ورسوي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
څلور بجې او دیش دقیقې کېدونکې دی وړاندې لاند خبرونه لرو. خو دا یادونه وکمه چې په دې خبرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته د ازادي میل په تاسو ته معرفي کوو. خو څلور بجې او دیش دقیقې شوې لاند خبرونه.